په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دن کو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساعت خبرونه په اخرنۍ خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو. خبرونه له انیسه اجمل او
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. نن د پاناما اسنادو په لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف اولادونو خپل ځوابونه په سپریم کورټ کې جمع کړي دي. نن په ننګرهار کې د پولیو ضد مهم پیل شوې ده او د قزاقستان د الماتی په یو کاروباري مرکز کې د اور لګیدو وروسته د شپږو کسانو مړی ترلاسه شوې دي. دا خبرونه تفصیل. نن د پاناما اسنادو په لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف اولادونو په سپریم کورټ کې خپل ځوابونه جمع کړ. د مشال ریډیو خبریاله وایي د پاکستان چیف جسټس انور زهیر جمالی په مشرۍ کې د سپریم کورټ 15 کسیزه ډلې د پاناما اسنادو مقدمې اورېدنه نن بیا پیل کړه او سپریم کورټ د نواز شریف اولادونو ته د نومبر 15 نیټې پورې مهلت ورکړی دی چې خپل اسنادي ثبوتونه د هم عدالت ته وړاندې کړي. وزیر اعظم نواز شریف د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار وړاندې خپل ځوابونه جمع کړي دي. په پاناما اسنادو کې د پاکستاني وزیر اعظم په اولادونو تور دی چې په بهرنیو هیوادونو کې په ناقانونه توګه کمپنیانې جوړې کړي دي. د خبر پختونخوا اسمبلی سپیکر اسد کیسر وایي مرکزی حکومت د پچین پاکستان اقتصادي کوریډور کې د مغربي لارې پړه جزئیات په ډاګه کړي. نوموړي نن مشال ریډیو ته وویل چې نن یې د وفاقي حکومت خلاف له دې وجې په عدالت کې مقدمه جمع کړه چې مرکزی حکومت په چین پاکستان اقتصادي رهدرۍ کې خبر پختونخوا بې برخې ساتلې ده.
دا به د اسمبلی طرف نه کوم چونکه زمونږ قراردادونه مونږ پاس کړي دي. دا قراردادونه باندې عمل درآمد نشته. دا هغې په وجه مونږ دا فیصله کړې چې کم از کم مونږ سره بل لار نشته چې زمونږ قراردادونو ته اهمیت نه ملاوېږي. په هغې وجه باندې مونږ دا فیصله وکړه چې مونږ په دې باندې عدالت ته لاړ شو.
نه احتجاج خو زمونږ ګوره قانوني حق دی. قانوني حق خو چې مونږ ته دا نه بنې مونږ به احتجاج هم کوو. زمونږ چې سوره خلک دی ګوره دا زمونږ د مستقبل خبره ده.
بلخو د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي مشیر امیر مقام نن مشال ریډیو ته ویل چې په 2 نومبر د وزیر اعظم ضد تحریک انصاف د درنی ناکامه کې دورسته اوس پاکستان تحریک انصاف ګوند د چین پاکستان اقتصادي کوریډور په مسأله سیاست کول غواړي. د پاکستان پوسټ مشر په پاکستان ایرلاین الوتکې د حمله کوونکو وسلوالو په ګډون د نهو وسلوالو په پانسه لاسلیک کړی دی. نن د پاکستان پوسټ د اطلاعاتو څانګې ISPR لخوا په جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې په دې وسلوالو کې د شپږو تعلق د تحریک طالبان پاکستان او د دریو له لشکر اسلام وسلوالو ډلو سره دی. د پوسټ د مطبوعاتو د څانګې په وینا چې دا وسلوال ترګره د 1920 افسرانو په وژنو په پوځیانو بریدونو کې ککړ وو. وسلوالو لا په دې اړه سندي ویلي. د بلوچستان د لسبیلی په ګډانی کې د یوې سمندري بیړۍ د ماتولو او کباړولو پر مهال د اور لګیدو په پیښه کې د مړو شوو کسانو شمیره 65 ته رسیدلې او 30 نور شوبل دي. پرون د لسبیلی مرستیال کمشنر سید ذوالفقار علی شاه صوبای حکومت ته په خپل رپورټ کې ویل چې په بیړۍ کې د اور لګیدو پیښه د ټیکدار د غفلت له وجې شوې ده. د په خبره د اور لګیدو پر وخت په بیړۍ کې 50 کسانو کار کاوه چې ډیری د خیبر پختونخوا وو. چارواکي وایي د جمرود د خبر جنسي په سنو نورو سیمو کې د عملیاتو پر مهال یو شمېر مشکوک کسان او درنه وسله نیولې. د خبر جنسي پولیټیکل چارواکو نن مشال ریډیو ته ویل چې د جمرود ځینو سیمو نه کرفیو لري کړي. جمرود بازار یې خلاص کړي او د پیښور او ترخم ترمنځ لوی لار هم د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه کړي ده. خو د چارواکو په خبره په جمرود کې بعد امنیتي ځواکونو هدفي عملیات روان وي. نن په ننګرهار کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د ننګرهار د عامی روغتیا ادارې او چارواکي علی ګل انتظار نن مشال ریډیو ته ویل چې په دغه کمپاین کې به نږدې 1,00,000 ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شي. د روغتیا چارواکي وایي سږ کال په افغانستان کې د پولیو 12 کیسونه مخې ته راغلي دي. په بلخ ولایت کې یو تن د خپلې کورنۍ څلور ښځې وشلې دي. د بلخ د امنیه کمانډانې د امنیت امر عبدالرزاق قادری نن مشال ویډیو ته ویل دا پېښه تېره شپه ناوخته د بلخ ولسوالۍ د پلاس پوست په سیمه کې شوې ده. تورن تن دو تنه نور چې یوه ښځه او بل سړی دي هم زخمیان کړي او د پېښې له ځایه تښتېدلې دي. د ده په خبره جسدونه روغتون ته لېږدول شوي او پولیس هڅه کوي چې تورن کس ونیسي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نورې. د کزاکستان د لوی خار الماتی په یو کاروباري مرکز کې دور لګي درست د شپږو کسانو مړی ترلاسه شوی دی. د الماتی د بیړنیو چارو ادارې ویلي یو مړی پرون دور لګي درست د الماتی ټاورز نه ترلاسه شوی دی او د 500 نورو کسانو جسدونه نن د الماتی ټاورز له شپږم منزله ترلاسه شوی دی. امدادي کارکوونکي د نورو مړو د موندلو په کارونو بوخت دي او پلټون کې د متاثره شوو د شناخت او د اور لګیدلو وجوهاتو پلټنې کوي. د کزاکستان ولسمشر نور سلطان نظربایف جاپان ته د سفر پر مهال د هیواد له چارواکو سره خبرې کړې دي. نظربایف چې پرون ټوکیو ته ورسېده نن یې پادشا اکهیتو سره په دوه اړخیزه اړیکو خبرې وکړې. نظربایف نن د کزاکستان او جاپان په تجارتي فورم کې هم برخه واخیسته چې پکې د 1.2 اربع ډالر په ارزښت معاهده لاسلیک شوې. او اخیری خبر دا چې د عراق کرد ځواکونو د موصل په ختیځ کې د داعش تر ولکې لاندې خارګوټي د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. نن نږدې 2000 پیشمرګه ځواکونه د موصل په شمال ختیځ کې د شاوخوا 150 کیلومترو په فاصله کې پروت خارګوټي باشي کتا داخل شول. پرونه کرد ځواکونو په عملیاتو کې د پرمختګ کولو سره په دې خارګوټي مارټر ګولې او دغه سي نوره بمباري پیل کړه. د عراق حکومتي ځواکونه تیرونه موصل ته داخل شول او د خار د ختیځ شاوخوا سیمو کې له وسلوالو څخه د ځینو سیمو نیولو سره لږ ډیر پرمختګ هم وکړ. او هم دې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شول. زم همکار رفت انجم درته د کرنسو بیو د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیه اخیستل کیږي او په 1.6 روپیه خرڅیږي. یو یورو په 1.45 روپیه او په 1.19 روپیه. یو ریال په 23.10 روپیه او په 23.45 روپیه. یو پاؤنډ په 1.30 روپیه اخیستل کیږي او په 1.40 روپیه خرڅیږي. یو درهم په 23.80 روپیه او په 23.85 روپیه. یو افغانۍ په 1.60 روپیه او په 1.60 روپیه. په یو پاکستانی روپے 298 ایرانی ریال نو خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 303 ایرانی ریال نو خرڅيږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه راتلونکو 24 ساعتونو کې په کوئټه، پېښور او بنو کې به موسم خوش وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.3 سانتي ګریډ او کم نه کم 2 سانتي ګریډ وي. بنو کې زیات نه زیات 28 او کم نه کم 9 او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 2 وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم اولادونو نن د پاکستان په سپریم کورټ کې دا غیوات په سپریم کورټ کې د پاناما اسنادو په تړاو مقدمه کې خپل ځوابونه جمع کړل. د تحریک انصاف ګوند د خیبر پښتونخوا مشرانو بیان په پیښور های کورټ کې د پاکستان مرکزی حکومت پر ضد د دې لپاره مقدمه درج کړه چې ګوند د نواز شریف حکومت په چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژه کې پښتنو ته د هغوی حقونه نه ورکوي. د مسلم لیگ نون یو سیمه ییز مشر د پاکستان وزیر اعظم سلاکار امیر مقام بیا د تحریک انصاف ګوند دغه اقدام غندي.
ډېر افسوس خبره ده. عدالت تتله دومره لویه د پاکستان د ترقی او منصوبه بندول.
د خیبر جنسی چارواکي وایي د مشکوکو کسانو پر ضد عملیات یې دوام لري او دا چې د سیمې امنیت به په هر صورت ټینګ وساتي.
آپریشن شروع ده. مشکوک کسان نیولې شوي دي. باید د امنیت هغه جمرو چرته جوړ نشي انشاءالله.
او په ننګرهار ولایت کې ماشومانو ته له پولیو څخه د حفاظت څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین له نن څخه پیل شو. د روغتیا چارواکي پر ولسونو غږ کوي چې خپل ماشومان د دغه مازور کوونکي ناروغۍ پر ضد واکسین کړي.
هغه واکسیناتوران ورونه او خویندې چې د دوی په خدمت کې په وړیا توګه خدمات ترسره کوي خپل بچیان ورته راوړي او واکسین کړي.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع ترازو د پاکستان وزیر اعظم اولادونو نن د هغه وخت په سپریم کورټ کې د پاناما اسنادو په تړاو قضیه کې خپل ځوابونه جمع کړل. د سپریم کورټ یو جج وویل عدالت غواړي دغه مقدمه ژر فیصله او حقایق د هیواد ولس ته وړاندې کړي. باید وویل شي د پاکستان وزیر اعظم په دغه مقدمه کې وارد مخه خپل ځواب جمع کړی دی. رفت انجم له اسلام آباد نور تفصیل لري.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بچو په پانا ماسنادو کیس کې خپل جواب نن په سپریم کورٹ کې جمع کړی دی. سپریم کورٹ نور ثبوتونه وړاندې کولو لپاره د نومبر 15 نیټه ورکړې. نن په سپریم کورٹ کې د پانا ماسنادو درخواستونه اورېدنې پر وخت د هغوی د کورنۍ وکیل سلمان اسلم بٹ وړاندې کړو. وکیل عدالت ته وویل چې د نواز شریف لور مریم نواز خپل ټیکسونه ورکوي او هغوی په پانا ماسنادو کې یاد شوي جایداد پیسې نه دي ورکړې. د وکیل په وینا چې مریم نواز د نیلسن او نسکول کمپنو مالک نه بلکې ٹرسٹ یا مرستیاله ده. د وزیر اعظم زوی حسین نواز لخوا په جواب کې دا موقف پر کړی شوی وو چې هغه بهر هیوادونو کې تیر 14 کالونه د قانون مطابق کار روزګار کوي. په اسنادو کې د 2015 نه مخکې یاد شوي جایدادونه د هغه نه وو. د نواز شریف کورنۍ لخوا وکیل وویل چې د عمران خان لخوا د وزیر اعظم په زامنو حسن او حسین لګول شوي تورونه هغوی رد کړي دي. د اورېدنې پر وخت د بنچ یو جج وویل چې د جوابونو سره تفصیل ولې نه دی جمع کړی شوی. د څه په جواب کې چې وکیل وویل چې وخت لږ وو نو نور تفصیل به د کمیشن مخې ته وړاندې کوي. د حکومت لخوا اسنادي ثبوتونه وړاندې کولو لپاره سپریم کورٹ نه د 15 ورځو مهلت وغوښتی شو چې کوم عدالت رد کړو او د روانې میاشتې تر 15 پورې حکومت او فریقین نه ثبوتونه وغوښتل. په جواب کې د سپریم کورٹ جج جسټس انور زهیر جمالی وویل چې حکومت سره لوړاندې اسنادي ثبوتونه شته دي نو موږ زر تر زره دا معامله ترسره کول غواړو. یاد دي چې په 3 نومبر د سپریم کورٹ 5 کسیز بینچ دا فیصله کړې وه چې د پاناما اسنادو پلټنو لپاره یو کسیز کمیشن به جوړوي کوم چې په پاناما اسنادو کې د راتلونکو انکشافاتو پلټنې کوي. دا د هم یادوي چې پاناما اسنادو کیس کې وزیر اعظم نواز شریف لخوا هم جواب جمع کړی شوی حکم کې چې وزیر اعظم پاناما اسنادو کې راغلي جائیداد او کمپنو نه انکار کړی دی. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو
د پښتونخوا اسمبلی سپیکر اسد کیسر نن په پیښور های کورټ کې د اسمبلی د غړو په استازیتوب یو درخواست یا ریټ پیټیشن جمع کړی دی او عدالت یې غوښتي چې مرکزی حکومت دی د چین پاکستان اقتصادي راهداري د غربي لار په اړه دوی ته واضح خبره وکړي. مسلم لیگ نون ګوند بیا د تحریک انصاف ګوند دغه اقدام غندلی. شبیر احمد جان له پیښوره رپورټ راکوي.
پیښور های کورټ کې د درخواست جمع کولو پر مهال مشال لیډو ته د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر وویل چې د احتجاجونو او په صوبایي اسمبلی کې د قراردادونو باوجود مرکزی حکومت د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري کې د مغربي لارې یا د پښتونخوا د برخې په ښکار ډول نه ثبوت ورکوي او نه پرې کار کوي، نو ځکه دوی د عدالت مخه وکړه او پیښور های کورټ کې درخواست جمع
کړه. بلار دشته چې زمونږ سره د دونو تهمیت نه ملاوي ګپ په هغه وجه باندې موږ فیصله وکړه چې موږ په دې باندې عدالت ته لاړو.
اسد قیصر زیاته کړه چې قانوني او عدالتي لارې سری به دوی احتجاجي لارې هم خپلوي او په هر صورت په د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري کې د پښتونخوا برخه ترلاسه کوي او په دې اړه ټول پارلماني ګوندونو سره دوی په تماس کې دي.
احتجاج خو زمونږ ګوره قانوني حق ته موږ به احتجاج هم کوو، موږ به درنام ورکو، زمونږ چې سره خلک دي ګوره دا زمونږ د مستقبل خبره ده. په دې موږ کمپرومایز نشو کولای، په دې کوم کمپرومایز وکړو موږ راتلونکي خپل
خو مرکزی حکومت دغه تورونه رد کړی دي چې ګنې مغربي لاره په دغه منصوبه کې شامل نه ده یا پښتونخوا ته پکې خپل حق نه ورکول کیږي او د مرکزی حکومت د پلاننګ او ډیولپمنټ یا د منصوبه سازی او پرمختیايي کارونو مرکزی وزیر احسن اقبال او د پاکستان د وزیر اعظم میاں نواز شریف مشیر امیر مقام دا ویلي چې عدالت ته تلل به خیبر پښتونخوا حکومت ته ستونزې جوړې کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو اوریدل چې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د غړو په استازیتوب د اسمبلی سپیکر اسد قیصر نن په پیښور های کورټ کې د پاکستان د مرکزی حکومت پر ضد د دې لپاره یو مقدمه درج کړه چې ګنې په چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د خیبر پښتونخوا صوبې خلکو ته د هغوی حق نه ورکول کیږي. خو د پاکستان وزیر اعظم ځانګړی مشیر یا سلاکار امیر مقام وایي د مرکزی حکومت پر ضد د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند احتجاجي تحریک تر ناکامه ورسته اوس یاد ګوند پر وزیر اعظم د فشار راوړلو لپاره نوې حربې استعمالوي. له نوموړي سره په پیښور کې د مشال رادیو خبریال خالد خان مرکه کړې ده.
حکومت چکم د کورٹ لو خبره کړې صوبای حکومت نو ډېر افسوس خبره ده. داسې خبره عدالت تطلع دومره لوی د پاکستان د ترقی او منصوبه بندول هغه څنګه میانو شریف سره پی ایم ایل ان منصوبه نه هغه د عمران خان کې د پاکستاني وي دغه منصوبه را د خټک صاحب منصوبه را د بلوم منصوبه را د 29 اگست د پرویز خټک صاحب تقریر او باسا چې کوم په اسلام آباد کې سی پی ایک په سیمینار کې لږ کوم الفاظ ویل زبردست اور رقم منصوبه دوه تعریفونه لګړلی ته ملای مغربي روټ باندې امکار جاری دي کم چې راغی کامن روټ ته یو بڑا 3 سکه پی کې خو باغې کوم راځي گلگت بلتستان نه ولا رز الله ستاره دي کوهستان هغه دو کې پی کې وای کنه وای دوه مزه الله ستاره دي شانګلا بیا بٹ گرام بیا تور غار بیا مانسرا بیا ہری پور بیا ابت آباد داغه لاندې چې راځي بیا سره بل روټ کم جنوبی اضلاع صدرن دي هغه باندې امکار جاری دي
پنجاب ته
پر ماته ته پاور هاوس خبر وکړه پھر بجلی کارخانہ پر قبضے کی جوڑ سی نو خلق سر اختیار نہیں کہ اختیار ہوئے نو من سر بڑے تر بلڈے بھی اختیار ہو آگے بجلی کرن پر نیشنل گریڈ طرح جی بٹول ملبہ تقسیمی باقی دار سے خبر ہونی تو بے سرزان سیاست گئی
عمران خان صاحب بل خبر رکھی کہ یار دی پنجاب حکومت پر دی ایف آئی آر
کو نہ چیز صوبے چیف ایگزیکٹو وہ منگے زوبہ فیڈریشن میں حملہ کو قبضہ کو نہ کہ جوری نثار بجے شہباز شریف بجے تب دخل تناس ہوتا بد دخل اللہ تعالیٰ احسان ہو اگو جل تو زوخ قبضہ کو وی نیوم بھائی اللہ تعالیٰ خیر کر کم مقصد لذی مقصد خو خیر سر
کرنا کامیابی
عدالت نواز شریف بنا لے دوسرا کامیابی
د پاکستان وزیر اعظم له سلاکار امیر مقام سره مو د مشال رادیو د خبریال خالد خان مرکه اوریده.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو د خیبر ایجنسی په جمرود کې په دې ورستیو کې د نامنه دوه پرله پسې پیښې وشوې. په یو پیښه کې د پولیو ضد کمپاین یو کارکوونکی او په بل هغه کې یو خاصدار ووژل شول. له دغه وروسته په سیمه کې د لټون عملیات پیل شول. دا چې پولیټیکل چارواکو او امنیتي ځواکونو د سیمې د امنیت ټینګولو لپاره کوم ګامونه پورته کړي دي او د سیمې خلک یې په اړه څه وایي، دا به د فرهاد شینواری په دې رپورټ کې واورو.
امنیتی ځواکونو کور په کور د لټون عملیات پیل کړي دي او د جمرود په ځنې ځایونو کې اوس هم کرفیو ده او د مشکوکو کسانو د نیولو لړۍ هم دوام لري. پرون د جمرود بازار بند و او د پیښور او تورخم ترمنځ لوی لار هم تړل شوی وه، خو اوس دغه بازار او لار خلاص شوی دي. دا چې په جمرود او خوش سیمو کې اوس د امنیت څه صورتحال دی او د خیبر انتظامی چارواکو او امنیتی ځواکونو څه ګامونه پورته کړی دی، په دې حکله د جمرود پولیټیکل تحصیلدار عصمت الله وزیر مشال ریډیو ته وایي.
دا اول واقعیا په دغه شي خو کوم کس چې و اهم ټارګیټ شو او کور ورته وران شو. دا بل واقعیا چې د وشفله په دې شي اپریشن شروع ده چې داسې کسان دي چې مشکوک کسان دي نیولې شوي دي، نو انشاءالله دا کسان به ډېر ژر ونیول شي. دې ریاکشن سیکورټي فورسز والا یا خسادارو چې کوم شروع کړه ده، نو تاسو انشاءالله په دې نه مطمئن اوسئ، داسې به دمنی تګه چمرو چرتم جوړ نشي انشاءالله.
نوموړي نمو پښتنه وکړه چې د یوې پیښې نه پس د اف سی آر په اجتماعي ذمواری کې د یو تن ملزم په سر کې د ټولې قبیلې خلک ولې رانیسي او حوالتونو ته یې اچوي. نو په ځواب کې یې وویل،
کوم کسانو نه مش تفتیش پورا شي نو هغه کسان مش په جیل شي نه ساتي، اوس پیرې مش تر نه دي پاتې شوي. حالانکه علاقې د موري باندې دی باندې د موري پریوتی چې په کار ده چې د خپل علاقې فادات یې موکي کوي فادات یې نشي کړای، کم از کم مشته خوره انفارمیشن شیر کی.
د جمرو دیوتن حضرت الله وای چې د تیر سمو دی رئیس دلته د امنیت وزه خشوې ده، خو چارواکو له پکار ده چې د امنیت لپاره لا نور ګامونه پورته کا.
نن حالاتو کې سکیورټي خاو په د مزید نور هم خاصیتانه
خلکو ته امن او امان وي کرفو وا بس مومیلی هغه سره ملک کرفو نه یی پکا خلکو ته تکلیف جوړ شي دا هو اجتماعي زموږه کې نو پکار دا هو موږ کله خلک غواړي چې کم 40 اف سی ار او کم دا قانون دا ختم کړی شي
دو جمرو دی بلتن جان باز وای
دا دوه ورځې خو چې کم دی نیر نه ربر په شاکس پیری ته به چې پیری په دازې پاندې اپریشن روان دي ته کارخانه پیری مت خو دا پکار دی چې دوی ته د عام خلکو سره لګه غونډې ډیره گزاره وشي
یاد دی وی چې دوله سورځ وړاندې په جمرود غونډې کې د پولیو ضد کمپاین یو کارکونکو وسلوالو په ډزو وواژه او د تیر خلی په شپې په تختبیک چک پوسټ باندې برید وکړ چې په نتیجه کې یو خاصدار وژل شوی وو او د اف سی درې سرتیری پکې جوبل شوی وو د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې په لوړګي باډا او تورخم کې هم کلک امنیتي ګامونه پورته کړي دي او د خفیه معلوماتو په بنیاد هدفي عملیات ترسره کوي فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو بس دا مڑی مرا وسط مال تو دمرا پراتری
ہر طرح کر بدرنگ
میرا چپم گولو بانے بار نظریہ سوچ اور فکر چکن دے ختمی گی
مگر پہن دے امین دی نور نگو آری چنور کو بیگنا زامنوں کتا بچون تک کینی چول تک پل پلاو گوڑای چنور غور بند کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولایز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی په ننګرهار کې ماشومان ته د پولیو ضد واکسین ورکولو درې ورځنی کمپاین له نن څخه پیل شو روغتیا چارواکي وایي په دغه کمپاین کې به نږدې 200,000 هغه ماشومان واکسین شي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي باز محمد عابد حال راکوي
د پولیو پر ضد د واکسینو د تطبیق کمپاین د دوشنبه په ورځ پیل شو چې تر چار شنبه پورې به دوام وکړي د کمپاین پرانسته د ننګرهار د عامه روغتیا د کتلوي معافیت امیر ډاکټر علي ګل انتظار یو ماشوم ته د 200 واکسینو په ورکولو سره وکړه نو موړي وویل چې په دغه کمپاین کې به نږدې 200,000 ماشومانو ته د پولیو په ضد 200 واکسین ورکړل شي
نو موړي کمپاین د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې په لایکیږي تقریبا د 4,000 ځای کارکونکو لخوا د کمپاین پر مخ باندې ځي شپږ لکه 4,900 شاوخوا کې ماشومان به د پولیو پر ضد باندې ان شاء الله واکسین کیږي لکه د دیبالا ولسوالۍ اچین ولسوالۍ کوټ نازیان او پچیراګام چې تاسو هم معلومات شته چې هغه کې اوس جنگي حالات تما ده چې ټول ماشومان به واکسین شي خو بیا هم د سې تخمینی کوو ای د 2,500 یا 2,000 شاوخوا کېدل شي ماشومان د واکسین نه پاتې شي
ډاکټر شفیق الله ابراهیمی وایي چې کورنۍ او ته پکار ده چې د واکسین په هر دوره کې خپل ماشومان ته د پولیو پر ضد واکسین وکړي
د دې وایرس نه یوازې او یوازې ځان ساتنه او ځان ژغورنه د پولیو څاڅکی دي نو زه د یو ډاکټر خصوصا د یو مسلمان ډاکټر په صفت ننګرهار ټول ولایت ته د ما د غوښتنه ده تنه په دغه ان ای ډی په ورځو کې هغه واکسیناتوران ورونه او خويندې چې دوی په خدمت کې په وړیا توګه باندې خدمات تر سره کوي خپل بچانو ته راوړي او واکسینې کوي ځکه چې دغه واکسین چې څومره زیات واخلي هغه عمر دې ماشومان ته ګټه زیاته ده
د روغتیا چارواکي وایي چې د 2014 میلادي کال له پیله تر دې دمه په ټول افغانستان کې د پولیو 12 پیخي سب شوي چې شپږ د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې سلوري د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې یوه په کندهار او یوه هغه په هلمند ولایت کې تثبیت شوې ده باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شي
د خیبر پختونخوا په سواد کې د ملم جبی سیمې اوسیدونکو د دوی د سړک د خراب حالت له امله احتجاج کړی او پرونی د منګلور او ملم جبی ترمنځ لار د 100 ساعتونو لپاره تړلې وساتله. ملم جبه د پاکستان یو له هغو غرنیو سیمو څخه ده چې خلک ورته په اوړي او ژمي د سیل لپاره ورځي. په سیمه کې حکومتي چارواکي بیا ډاډ ښیي چې د یاد سړک جوړولو لپاره به حکومت زر دوی ته پیسې ورکړي. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
مظاهره چان چې پکې د مقامی حکومتونو غړي هم شامل ول، وینا دا چې یو کال وړاندې د بیا جوړېدو په نوم د منګلور نه تر ملمجبې پورې 40 کیلومتره سړک صوبای حکومت وړاند کړي او تر دې دمه بیا جوړ نه شو چې لوجې دوی ته سخت مشکلات دي. په دغه مقام مظاهره کې شامل تنانو مشال رډیو ته وویل:
زه د ملم یم، سید ادم شاه نوم دی. مخکې چې کوم زمونږ روډو نه هغه د دینه ډېر زیات بهتر وو، اوس زمونږ روډ دومره خراب شوی دی چې یو ځل یو کس راشي سیل لپاره ملمجبې ته، نه هغه بیا چې دی نه واپس دلته نه راځي. زمونږ حکومت یا د دې څوک ذمہ‌دار دی هغه ته زمونږ په دې احتجاج کړی دی چې یار تاسو راشي زمونږ روډ که کم کړه، د هغې نه نه شر بهتر هغه شان خو مونږ لکوي که نه، ځکه چې مونږ ته ډېر غټ تکلیف دی.
زما نوم بخ بلند دی اور عرق سره تعلق لرونکی یم. مونږ ټول خلک د دې روډ د دفار راوتی او د سیاست نه بالاتر مونږ پرویز خټک ته عمران خان ته دا افیل او دا خواست چې موږ ته د پوری تور دا فند ریلیز کړی شو زموږ په دې روډ کار شروع شي.
د منګلور سره تعلق لرونکي د ضلع کونسل غړی سرور خان وای چې شپږ میاشتې وړاندې د صوبې وزیر اعلی ملم جبه کې اولس سره لوس کړو چې دغه سړک باندې به زر تر زره کار شروع شي، ولی بیا هم جوړ نشو.
موږ له خدای پاک دې چې ګور راګړل چې لکه قدرتې روغ دي، خو چونګې د روډ دلاسا ډېر مشکلات دي خلکو ته. د برنه چې مریض راولي او سید شریف اسوال دی وړي نه په لار باندې ایکسپایر شوی د 50 نه 150 کرایه ورسېده. دغه مشکلات خلکو دم دي، بل چې د خلکو باغات دي. نو زمونږ موجوده حکومت ته خاص کر پرویز خټک ځای ته چې تا اعلان کړو چې په 15 ورځو کې بدن نه دننه دې ته پیسې ریلیز کوم خو هیڅ ونه شو.
مظاهره چانو ته وروسته د چارباغ مرستیال کمشنر کاشف خان ورغی او ورته باور ورکو چې دغه سړک بیا جوړېدو به کار شروع شي. د خبرې ایسې وروسته مشال ډېرو سره هم وکړي.
د سرکاري فند ریلیز کولو یو خپل طریقې کاری، نو هغه په یو ورځ کې دوه ورځو کې نه کیږي، نه په یو هفته کې، یو میاشت کې به ان شاء الله د دې سره سب پوزېټیو رېزالت راوځي، فند چې ریلیز شونه کار به شروع شي.
ولی بلخوا د ملمجبې څخه منتخب ضلع کونسلر غړي شایرستان وویل چې دوی سره بیا بیا داسې لوزونه کیږي.
10 تاریخ مورګوش که 10 تاریخ پورې زمونږ پر روډ باندې کار عملی شروع نه شو، نو بیا به مطلب موږ د دې ټوله علاقې خلک باسو. دا یوازې د ملمجبې خبر نه ده، ټول سواد خبره ده، او ان شاء الله به دې کې زمونږ سره بھرپور د سواد خلک هم راځي.
د ملمجبې اولس وینا ده چې د خراب سړک لوجې کې یو اړخته د سیمې په لکونو اولس د مشکلاتو څخه مخ دي، نو بل خوا سیلانې سیمې ملمجبې ته سیلانیان هم د خراب سړک لوجې نه ځي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د نیدرلند حکومت د انټرنیټي حقوقو یو فعال پاکستانی میرمنې نگهت دات ته د 2018 کال لپاره د بشري حقوقو ټولپ نومې ایوارډ ورکړی دی. نوموړي ته به دغه جایزه د حیات هیواد په هیک ښار کې ورکول کیږي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریالې رابع اکرم خان له نگهت دات سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې موږ ته رالېږلې ده.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د ډیجیټل رائټس فاونډیشن مشر نگهت داد وویل چې دا ایوارډ یې د هغو خلکو په نوم کړی څوک چې ټولنیزې رسنۍ د رایې د اظهار لپاره کاروي. نوموړي خپلو خبرو کې زیاته کړه چې ډیجیټل حقونه یا د انټرنیټ د استعمال حقونه یو نوی موضوع و، د څه لپاره دی د کلونو راسې کار کړی دی.
ندی پشا ډیر اوږد جدوجہد دی. دا ایوارډ ماته هم دا سن دی ملاو شوی. په دې نه صرف خلک پویول او دا پر تسلیمول دي چې دا ستاسو د حقونو خبره ده او دا آنلاین حقونه دي. په یو داسې ملک کې چېرته عام انساني حقونه نه تسلیمیږي، هلته د ډیجیټل یا د انټرنیټ حقونه تسلیمول ډیره لویه خبره ده. نو ماته چې څومره ډیره خوشحالي ده، نو دې سره ماته نور هم د ذمہواری احساس کیږي چې اوس نور هم سيزونه کول دي او ډیر په ښه توګه کول دي.
موږ خپل راتلونکي پلان په اړه زیاته کړه.
هم لوګو کو اتنی کمپلینټس آنا شروع ہو گئی تھی.
د هغه سکولونو او کالجونو نه د جنکو دومره شکایتونه راتل شروع شو چرته چې بمونږ زده کړې ورکولې. نو اوس چې دا ایوارډ ماته میلاو دی، نو دې هغه کار سره ډېر تعلق دی کوم چې اوس به مونږ شروع کوو، او دا کار په انټرنیټ د ښځو د زورولو او د مخنیوي دی. دې لپاره مونږ به یو هیلپ لاین جوړوو، او دا کار صرف پاکستان کې نه بلکې ټول سیمه کې داسې کار لاندې دی شوی. دې هیلپ لاین تر لاندې نه صرف بجنکو بلکې هغه ټول خلکو ته مدد وړاندې کوو څوک چې په انټرنیټ زورول کیږي. هغوی ته به قانوني مرستې هم ورکوو او د انټرنیټ سیکورټی سیکیورٹی پاڑا با مشوری هم ورکو
دی لڑکی د خز د حکومت کار پو ګلالی اسماعیل وای چې په انټرنیټ جنې کې پویول لپاره ضروری ده چې پاکستان کې کم قوانین موجود دي چې دینه به څنګه ګټه اخلي
نو په داسې ډیر ضروری ده چې د نګدات بشانت خلک موجود دي چې وای معاشري ټم پوها ورکي جنو کو ټم پوها ورکي د قانون په څیر باندې هم خبره کوي چې قانون جوړ شي د تحفظ لپاره خدا شند قانون جوړ نه شي چې هغه زمونږ د کوم اظهار رائے ازادي د پدی باندې پابندي هم نه لګي موږ اظهار رائے ازادي موږ به ملاوي خو زمونږ تحفظ زمونږ ته حاصل
نه نګدات چې د ډیجیټل رائټس فاونډیشن مشره ده په پاکستان کې د انټرنیټ د ټولنیز رسنو او په انټرنیټ د جرمونو مخنیوي لپاره کار کوي
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اوردون کو تاسو هم دا اوس لمشال رادیو سره په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې کې دونکو دي دانی سي اجملنا لند خبرونه اورو
نن د پاناما سرندو په لټ کې د وزیر اعظم نواز شریف ولادونو په سپریم کورټ کې خپل ځوابونه جمع کړل. د پاکستان چیف جسټس په مشرۍ کې د سپریم کورټ 15 کسیزه ډلې د پاناما سرندو مقدمه اوریدنه نن بیا پیل کړه. په پاناما سرندو کې د پاکستانی وزیر اعظم په ولادونو تور دی چې په بهرنیو هیوادونو کې په قانونه توګه کمپنیانې جوړې کړې دي. د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر اسد کیسر وایي مرکزی حکومت دی په چین پاکستان اقتصادي کوریډور کې د مغربي لارې په اړه جزئیات په ډاګه کړي. نوموړي نن مشال ریډیو ته وویل چې نن یې د وفاقي حکومت خلاف له دیو چې په عدالت کې مقدمه جمع کړه چې مرکزی حکومت په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې خیبر پختونخوا به برخه ساتلې ده. د پاکستان پوسټ مشر په پاکستان ایرلاین الوتکې د حمله کوونکو وسلوالو په ګډون د نه وسلوالو په پانسه لاسلیک کړی دی. نن د پاکستان پوسټ د اطلاعاتو څانګې ISPR لخوا په جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې وسلوالو کې د شپږو تعلق د تحریک طالبان پاکستان او د دریو لشکر اسلام وسلوالو ډلو سره دی. د بلوچستان د لسپیلې په ګډانی کې د یوې سمندري بیړۍ د ماتولو او کباړولو پر مهال د اور لګیدو په پیښه کې د مړو شوو کسانو شمېره 50 ته رسیدلې او 8 نور ژوبل دي. نن په ننګرهار کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د ننګرهار د عامه روغتیا ادارې او چارواکي علي ګل انتظار نن مشال ریډیو ته وویل چې په دې مهم کې به نیستي ولکه ماشومانو ته د پولیو ضد احساس کې ورکړل شي. په بلخ ولایت کې یو تن د خپلې کورنۍ څلور ښځې وشلې دي. د بلخ امنیا کمانډانې د امنیت امر عبدالرزاق قادری نن مشال ریډیو ته وویل د پیښې تر شپه ناوخته د بلخ ولسوالۍ د پلاس پوسټ په سیمه کې شوې ده. د قزاقستان د لوی اخار الماتی په یو کاروباري مرکز کې د اور لګیدو وروسته د شپږو کسانو مړی ترلاسه شوې دي. دا اور پرون لګیدلی و. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظر بایف جاپان ته د سفر پر مهال د هیواد له چارواکو سره خبرې کړې دي. او د عراق کورد ځواکونو د موصل په ختیځ کې د داعش تر ولکې لاندې ښارګوټي د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناور.
نن جنګ ورځپاڼه خپل ادارې په ملکی سیاسي صورتحال باندې لیکلي او وایي د پاناما لیکس معاملې د سړکونو په ځای په عدالت کې په حل کولو باندې پاکستان تحریک انصاف او حکومت اتفاق کړي چې لکبلې په ملک کې سلګ ډېر قلارې پیدا شوي او ست ټول ولسترګي عدالت اړخت دي. د ادارې په وینا د پاناما لیکس په معاملې باندې د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونو غږ پورته کړی وو چې پکې پاکستان تحریک انصاف او نور ګوندونه شامل وو. د دې ګوندونو وینا وه چې د درغلیو په حواله د وزیر اعظم او د بچو نمونه په پاناما اسنادو کې راغلي چې خی وزیر اعظم له دې ملک سره درغلي کړي او د وزیر اعظم د چوکۍ اهل نه دي. باید چې د دغه چوکۍ هم پرېږدي او ځان احتساب ته وړاندې کړي. د کومې رسو چې وزیر اعظم پر سنیو کې وویل چې ځان به احتساب ته وړاندې کوي. ادارې وایي اوس دا معاملې سپریم کورټ ته لاړه. حکومت یو ښه خبره ده، نو په کار ده چې اوس سیاسي ګوندونه هم او حکومت هم له سختې رویې نه ډډه وکړي او د سپریم کورټ فیصلې ته صبر وکړي. هم په دې کې به د جمهوریت او د دې ملک ګټه وي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي مشرک ورځپاڼې خپلې ادارې په شربت ګلې باندې لیکلي او وایي که څه هم د جازي بسترګو له وجې په نړۍ کې نامه پیدا کوونکي افغان زنانه شربت ګلې خلاف د جعلي شناخت کارت جوړولو په تور کې د ملک نه د ویستلو عدالتي فیصله راغلې، خو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د جماعت اسلامی مشر سراج الحق ویلي چې د انساني همدردی او د افغانستان سره د تعلقاتو پرانا کې باید چې دا مسله هواره کړی شي او شربتګولی ته په پاکستان کې د ساري دو اجازه ورکړی شي. د ادارې په وینا یوازې شربتګولی نه ده چې په پاکستان کې په جالي شناختی کارډ اوسېدله، نور په زرګونو داسې خلک هم شته چې نه یوازې شناختی کارډونه جوړ کړي دي بلکې کاروبارونه هم کوي. ادارې وړاندې لیکي د شربتګولی د ملک نه د ویستلو عدالتي فیصله سمه ده، خو چا په دې سوچ کړی چې د نوموړي د ملک نه د ویستو وروسته به د پاکستان په نړیوال کس تاثر پاتې شي. اداریا اخیر کې لیکي باید چې د شربتګولی د شناختی کارډ معامله د نور خلکو په شانتي وانهغستل شي، او داسې ویل کېږي چې دا وخت شربتګولی ناروغه ده نو پکار ده چې د دې علاج هم په پاکستان کې وکړی شي.
برتانوی ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې د افغانستان د جګړې موضوع ته د امریکا د ولسمشرۍ چوکۍ کاندیدانو لوري د نه پاملرنې او د جرمني ڈی پی اے خبری ایجنس د پاکستان او هند پوځونو ترمنس پر کنټرول کرخه د تاوتریخوالي د یوې تازه پیښې په اړه لیکنه خپرې کړې دي. تفصیل یې تاسو ته ورو. د برتانوی ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې لیکنه وایي د امریکا د ولسمشرۍ چوکۍ دواړو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونلډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال د افغانستان د جګړې موضوع هیڅ یاد نه کړه. له دوی څخه یوې هم دا روښانه نه کړه چې که پر دغه چوکۍ کینی نو په افغانستان کې روانه جګړه به څنګه مهاروي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 15 کلونو کې امریکا د افغانستان په جنگ کې د پام وړ مالی او ځاني قربانۍ ورکړې دي. دا په داسې حال کې هم ده چې د طالبانو د سرسختي یاغیتوب په نتیجه کې د افغان حکومت د ماتېدو او د کابل حکومت د مذهبي افراطیانو لاسو ته د لوېدو په اړه اندېښنې څرګندېږي. لیکنه کاږي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د دورې په اول وختو کې د افغانستان جګړه لا پسې ګرمه کړل شوه، خو نوموړی په خپل هغه هدف کې چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ یو سیاسي جوړجاړی وکړي بریالی نه شو. د لیکنې تر مخه د امریکا راتلونکي ولسمشر یا ولسمشره به د افغانستان د جګړې لپاره د تګلارې په ټاکلو کې له سختو ننګونو سره مخامخ شي. لیکنه زیاتوي د افغانستان د جګړې همدغه پیچلی وضعیت دی چې د امریکا د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو ونه شو کړی په خپلو انتخاباتي کمپاینونو کې غوڅه خبره پرې وکړي. بلخوا ډی پی اے خبری ایجنس د هند او پاکستان ترمنځ د کنټرول پر کرخه د تاوتریخوالي د یوې تازه پیښې په اړه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې د هندي پوځ د ویاند په حواله ویل شوي د پاکستان پوځ د اتوار په ورځ په هندي کشمیر کې مارټر ګولۍ وویشتې چې په نتیجه کې د هند پوځ یو سرتیری ووژل شو او دوه عام وګړي زخمیان شول. د راجیش کالیا په نوم د هندي پوځ دی ویان زیاته کړې هندي سرتیرو په جواب کې د پاکستان لور ته ماټر ګولۍ وویشتې او په خبره چې د دواړو لوریو ترمنځ د ډزو دغې تبادلې تر ډیره وخته دوام وکړ. لیکن وايي پاکستان او هند چې دواړه اټومي وسلې لرونکي هیوادونه دي د پوځونو یې ترمنځ پر کنټرول لاین د تاوتریخوالي پیښې تر هغې وروسته زیاتې شوې کله چې وسلوالو 13 میاشت په کشمیر کې 19 هندي سرتیری ووژل. نوی ډیلی تور پورې کړل چې دغه برید هغه وسلوالو کړی چې د پاکستان په خاوره کې فعالیت کوي، خو اسلام آباد دغه تورونه رد کړل. لیکنه زیاتوي د کشمیر د مالکیت پر سر پاکستان او هند تر دې دمه دوه جنگونه کړی دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په کندوز کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د اداو په اړه څېړنې کوي. یوناما په یو اعلامیه کې ویلي پر دې سیمه لومړی د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا ځمکني عملیات او ورپسې بمباری وشوي. په اعلامیه کې زیاته شوې وسلوالو مخالفینو په جواب کې پر حکومت پلو ځواکونو حمله کړې. تفصیل زموږ خبریال اجمل آرین په دې رپورټ کې.
څلور ورځې وړاندې د کندز ښار شمال لوري ته د بوزي کهنداري په سیمه کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونو او د افغان ځانګړي ځواکونو لخوا عملیات شوی وو، او په دې عملیات کې چارواکي د شپږویشتنو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د دغو عملیاتو د هوایي بمباریو په پایله کې 33 تنه ملکی وګړي وژل شوي چې په وژل شوو کې ماشومان، ښځې او نارینه شامل دي، او 40 تنه ملکی وګړي ټپیان شوي دي. یوناما وایي لومړنۍ موندنې ښیي چې د دې پیښې په قربانیانو کې ډیری ښځې او ماشومان دي. یوناما زیاتوي چې لږ تر لږه د 200 کورونو د ویجاړېدو راپور یې هم ترلاسه کړی دی. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي له قوله ویل شوي چې وایي د ملکي وګړو وژل د منلو وړ نه دي. تدامي چې امامو ته ویلي چې دا ډول پیښې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت هڅې زیانمنوي.
یونما همدارز له چارواکو غوښتنه کړې چې د دې پېښې په اړه د خپلواکو بې طرفه او سمدستي تحقیقاتو امکانات برابر کړي. یونما همدارز د کندز د پېښې د قربانیانو کورنیو ته د تاوان د ورکولو او په راتلونکو کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په مقصد د لازمو اقداماتو غوښتنه هم کړې ده. په همدې حال کې د کندز د والي ویاند سید محمود دانشوایی چې یونما هم کولی شي په سیمه کې خپلې څېړنې وکړي ځکه دغه پېښه جدي څېړنو ته اړتیا لري. کندز ته د ولسمشر لخوا د بوزې کانداري په سیمه کې د بمباریو د څېړنې په اړه د دفاع وزارت د مرستیال په مشرۍ یو هیات هم رالیږل شوی دی. دغه هیات د بوز له خلکو سره په خبرو کې وویل چې دوی به پېښه وڅېړي او مجرمین به یې قانون ته وسپاري. د دفاع وزارت مرستیال هلال الدین هلال داسې وویل:
هر جایی که سنگر باشه در برابر
هر ځای چې سنگر وي او د عسکر په مقابل کې ترې جنگیږي، د عسکر ځواب خپله دفاع ده. دلته سیاستمدار جنگ نه کوي چې فکر وکړي د ټولنې بد غبرګون به څه وي. په ورته وخت کې د بوزې کانداري د سیمې یو شمېر اوسېدونکي بیا وایي له کابل څخه کوم هیات چې راغلی نه یې مني.
دا هیات چې د پردې و شاته په ولایت کې خپلې جلګې کوي، ولې دا هیات هیڅون موږ نه منو؟ کوم هیات چې شخصا موږ ته راځي، راځي شهیدانو د کورنۍ سره او هغه زموږ خرابې دي وویني چې په بوزې کانداري کې سوي دي. مثلا
د کندوز په ټوله سطحه باندې دغه فیصله ده چې د کندوز څلور وړه لارې به د درې ورځو نه وروسته چې زموږ اخرنی مهلت دی دولت ته چې د دې شهیدانو بخښاسو کې موږ به لارې بندوو.
د یادونې وړ ده چې د بوزې کانداري سیمې خلکو مرکزي حکومت ته درې ورځې وخت ورکړی څو د دغې پېښې عاملین پیدا او محاکمه یې کړي.
وایس آف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
رودونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی. د افغانستان ولسی جرګې د ملي وحدت حکومت مشرانو ترمنځ پر روانو اختلافاتو جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دوشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل روان وضعیت ورته د منلو وړ نه دی او په دې اړه به په یوې ځانګړې غونډه کې خپل نظر څرګند کړي. په ورته وخت کې حکومتي چارواکي وایي ځینې ستونزې حل شوي او د نورو هغو د حل لپاره د مشرانو ترمنځ خبرې روانې دي. جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورت کې.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ شته اختلافونو روان امنیتي وضعیت او د هیواد ملي ګټې زیانمنې کړې دي. د دغې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دوشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې پر حکومتي مشرانو غږ وکړ چې په دې اړه بې تفاوته ونه اوسي او خپل منځي ستونزې حل کړي.
تنش و تقابل برای مردم افغانستان
روان کړکېچ او تقابل افغانان زیات اندېښمن کړي او ورته د منلو نه دی. د هیواد ملي منافع پیکه کړي. ولسی جرګه سلنن په دې اړه د حکومت مشرانو ته رسمي اندېښنه ښکاره کوي. د حکومت رهبري د بې تفاوتي نه کوي. ولسی جرګه به حتمي د دې شخړو په اړه په راتلونکي کې وزانګړې غونډه ونیسي او خپل نظر به څرګند کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم پر ولسمشر او اجرایي رئیس د قوم پالنې تور پورې کړی. ارګ ویلي دي چې دا تور عدلي او قضایي پلټنو ته اړتیا لري. بلخوا په اصلاحاتو او هي حکومتوالۍ کې د ولسمشر سلاکار احمد ضیا مسعود هم د ملي وحدت حکومت مشران ملامت کړي او دغه شان. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي و چې ولسمشر محمد اشرف غنی ورسره په مهمو مسایلو کې سلا مشوره نه کوي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې په ډیموکراټیکو نظامونو کې د نظر اختلافات معمولي خبره ده او د حکومتي مشرانو د نظر د تقابل د لمنځه وړلو لپاره خبرې روانې دي. په ورته وخت کې اجرایي ریاست وایي چې د بروکسل له غونډې وروسته د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ څو ځله لیده کاته شوي او یو لړ ستونزې هم حل سوي دي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د مشرانو ترمنځ په دې اړه توافق شته چې باید ګډ کار وسي.
د ستونزو د حل په اړه بحثونه سوي دي، ولې لا هم په دې ارتباط څه بحثونه موجود دي چې په راتلونکو ناستو کې به پرې بحث وسي. اما په ټوله کې پر دې باندې توافق شته چې ګډ کار باید وسي او د حکومت سیاسي هوکړلیک په تمام معنا بدون له خیر او شر څخه تطبیق شي.
خو د حقوقي چارو کارپوهان وایي چې اوسنی نظام د اساسي قانون له چوکاټه وتلی ځکه خو ستونزې هم زیږولې دي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت د قانوني کېدو لپاره باید له اساسي قانون سره سم لویه جرګه راوبلل شي څو د ملي وحدت حکومت قانوني چوکاټ ته داخل شي.
دا مشال ریڈیو دا.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت یې توانېدلی چې 400,000 جریبه غصب شوې ځمکه راوګرځوي. ولسمشر غنی د دوشنبې په ورځ په یوې غونډه کې چې په ارګ ماڼۍ کې جوړه شوې وه وویل د زور ویلو فرهنګ باید ختم او ساختماني چارې له دولت سره په مشارکت مخته یوړل شي. اخوا د ښار جوړونې وزیر وایي خپل سرې ودانۍ د ښاري پراختیا پر وړاندې له اساسي خنډونو څخه دي. قسیم سولمل رپورټ راکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای راتلونکي کال به حکومت د غصب شوو ځمکو پر مسالې ډېر تمرکز ولري. ښاغلی غنی دریم شاري ملي کانفرنس ته د وینا پر مهال د دوشنبې پر ورځ وویل په ښارونو کې د خلکو یوه جدي اندېښنه دا ده چې د هغوی ملکیت خوندي نه دی. نوموړي وویل حکومت توانېدلی چې له ژمنې سره سم لکونه جریبه غصب شوې ځمکه راوګرځوي. دی وایي هغه مسله چې د تحول په برخه کې پاتې ده هغه د ځمکو د غصب ده. موږ ژمنه کړې وه شاوخوا 400,000 جریبه غصب شوې ځمکه بېرته راګرځول سوې ده او په ښارونو کې به راتلونکی کال په اساسي توګه پر غصب تمرکز وسي. د افغانستان د اراضۍ اداره وایي د هیواد په 1.5 ولایتونو کې 1.5 میلیونه جریبه دولتي ځمکه د زورواکو او مافیایي ډلو لخوا غصب شوې ده. دغه اداره وایي غصب شوې ځمکې تر ډېره په کابل، بلخ، کندهار، ننګرهار، هرات او نیمروز ولایتونو کې دي. د اراضۍ خپلواکۍ اداره همداراز د یوې 15 کلنې ستراتیژۍ د جوړولو خبره کوي چې له مخې به یې په افغانستان کې د ځمکو د غصب مخه ونیول سي. په ورته وخت کې په ښارونو کې پر غصب شوو ځمکو د غیر معیاري ودانۍ جوړېدل یوه بل اساسي ستونزه ده چې افغان حکومت ورسره مخامخ دی. د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری دریم ښاري ملي کانفرنس ته په خپل وینا کې دغه مسله د ښارونو یوه له جدي ستونزو څخه یاده کړه. په ښارونو کې دا مهال زموږ اساسي ستونزې نامتوازنه وده، د کلیو د اوسېدونکو راتګ، د خپل سر ودانۍ جوړېدل او د ښاري بنسټونو نشتون دی. په ولسي جرګې کې له اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون غړی سید محمد حسن شریفی بلخابی وایي تر ډېره لوړپوړي دولتي چارواکي د ځمکو په غصب کې لاس لري او په خبره تر څو چې له دغو چارواکو سره قانوني چلند ونه سي نو د غصب ستونزه به همداسې په خپل حال پاتې وي.
د قسیم سولمل رپورټ موردو د لخکرګا په ښوونځیو کې په بې ساري ډول د زده کوونکو شمیر کم شوی دی. د لخکرګا د یو شمیر ښوونځیو زده کوونکي وایي د تدریس پر مهال ډزې اوري او دوامداره جګړو یې درسي بهیر ګډوډ کړی دی. د هلمند د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې د لخکرګا پر شاوخوا د جګړو د شدت موضوع د دوی د زده کوونکو شمیر کم کړی دی. پر دې موضوع د الیاس دایی رپورټ اورو.
د لشکرګا په شمالي څنډه کې د ملالۍ په نوم د نجونو د ښوونځي په 5م ټولګي کې د قران کریم د درسي ساعت وخت رسیدلی دی. 12 کلن اسما د تیر ورځې درس تکراروي. دا د ښار په ښوونځیو کې وزنې دي چې د څه باندې 5300 زده کوونکو څخه ډېرې کمې نجونې غیر حاضرې دي، خو بیا هم تر نیم ډېر ټولګي خالي دی. د دغه ټولګي د څه باندې 40 نجونو څخه 19 حاضرې دي. دوی د ناسوب نجونو د غیر حاضری یوازنی لامل نامنی بولی. اسما خبرې نه کوي خو د حمیرا په نوم د دې یو بل ټولګیواله وایي اکثره د جنگونو ویریږي خو ښوونځي ته راغلي نجونې زړورې دي او د نامنیو پروا نه کوي. دا وایي ویریږو خو موږ ګورو په هلمند کې سره د دې چې وضعیت ښه نه دی. ډېرې زړورې نجونې شته چې ښوونځي ته ځي، دوی غیر حاضري نه کوي او درسونه ته راځي. هر ورځ ډز یاوري، حتی هغه ورځ هم درس راغلی وي چې ویل کېدل وسلوال د مهاجرونو تر کم پورې راغلی دي، خو دغه پیښې د نجونو پر روحیاتو خاص منفي اغېز ونه کړ. او بیا وایمه چې په هلمند کې ښځینه زده کوونکي غښتلي دي او د نامنیو سره سره درسونه ته راځي. دا یوازې د نجونو په ښوونځي کې د زده کوونکو د کموالي خبره نه ده. د لشکرګا ښار د ذکرو په نوم په تر ټولو مهم ښوونځي کې د تفریح د زنګ سره جوخت د ټولګیو څخه د راوتونکو زده کوونکو شمیر کم ښکاري. که څه هم دا ښوونځی شاوخوا 10,000 زده کوونکي لري، خو دلته اکثره یوازې د لوړ سن یا عمر او لوړو ټولګیو زده کوونکي تر سترګو کېږي. سره د دې چې د څلور نومې میاشتو ازموینې نږدې دي، خو بیا هم د ښار په لومړۍ حوزه کې د دې ښوونځي د زده کوونکو کم شمېر شاید د لشکرګا په دوهمې او درېمې امنیتي حوزو کې د روانو جګړو سره تړاو لري. په اکثرو ښوونځیو کې ښوونکي حاضر دي خو زده کوونکي په بېساري ډول لږ شوي دي. د شهید عبدالمتین په نوم د دغه ښوونځي د دولسم ټولګي زده کوونکي حاسب الله او اسد الله وایي کله چې درس وایي نو ډزې هم اوري او د لویو لویو توپونو ژغونه پر درس ذهني تمرکز له منځه وړی دی. درسي بهیر ګډوډ شوی دی او هم یې د هم ټولګیوالو په شمیر کې د پام وړ کموالی راوستی دی.
کله چې موږ درس وایو د جنگ آوازې اورو نو زموږ د شاګردانو باندې دا منفي اغېزې لري او شاګردان نشي کولی چې خپلو موخو یا اهدافو ته ځان په درسو کې ورسوي.
د هلمند پوهنې د ریاست مسؤلین وایي د لشکرګاه پر څنډو د نامنیو د ډېرېدو سره په زده کوونکو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د دې ریاست تدریسي مرستیال سردار محمد صمیمي وایي که څه هم ښوونکي حاضر دي خو ډېری کورنۍ د ښار په دوو امنیتي حوزو کې د روانو نامنیو له امله په ویر کې دي او خپل اولادونو ته اجازه نه ورکوي.
ډېر بد تاثیر کوي ځکه چې د ده هغه مصروفیت چې د تدریس په بهیر کې دي هغه مشوش کیږي یا د خپل د امنیت په غم کې کیږي چې زه تلف نسم به له منځه ولاړ نسم یا کورنۍ ستونزې وي.
د هلمند ټولو زده کوونکو شمیر شاوخوا 2 لکه کیږي چې 24 زره نجونې دي. د پوهنې د ریاست یوې سرچینې چې د نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د هلمند د ټولو 315 ښوونځیو څخه 12 په ګرشک او 45 تر 50 پورې په لشکرګاه کې پرانیستي دي او نور یې دمګړۍ د زده کوونکو پر مخ تړلي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په کورم ایجنسی کې د آل پرائیویټ سکولز اسوسییشن په نوم د شخصي سکولونو یو تنظیم له کوهارت تعلیمي بورډ سره په ګډه د سیمې د سکولونو د زده کوونکو ترمنځ د سپورټي لوبو سیالۍ پیل کړې دي. د لوبو دغه میلې په اکله د تاریخ او رغزي رپورټ اورو.
دغه میله چې په 28 اکتوبر شروع شوې ده پکې د کرکټ، فوټبال، والیبال او د ځغل نه علاوه د مختلفو لوبو مقابلې او کلتوري هلې ځلې به کیږي. د تنظیم یو مشر اسحاق خان مشال لوډیو ته وایي د دغه میله مقصد د سکولونو ماشومانو ترمنځ رابطه قائمولو نه علاوه دوی ته تفریح موقع ورکول دي او بلدا چې ټوله نړۍ ته دا ورخدل دي چې مونږ من خوښ یو.
غیر نصابي سرګرمي ته د سټوډنټ طالب علم لپاره ضروري دي. نو هغه رشید بهم دادې ته کوم طالب علم دي کوم طلبا دي هغوی خپل مذهبي روابط رشتې تعلق هغه شي او د دې واجې نه هغه ماشومان ته هغه مقصد دادې سکول ته نسي دا میلې وغیره وخت سي دي هغو رجان سکول طرف ته جوړ شي. دا د کرم ایجنسی د امنه یو پیغام دی بهر ته.
یاد دې وي چې د شخصي سکولونو د دغه تنظیم لخوا د لوبو دغه میله له 5 کالو څخه هر کال جوړیږي. په میله کې د غزل د سیمې په کچه 4 سکولونه برخه اخلي چې په دې کې 44 حکومتي سکولونه دي. د کرکټ لوبې یو لوبغاړی او زده کوونکی سکلین مشتاق مشال لوډیو دوای میلې په جوړېدو ډېر خوشاله دي او اوس دوی په دې کې په ډېر جوش او جذبه سره شرکت کوي.
کله مونږ ګراوند ته ډېر مونږ نه وځو نو کوم تماشای مونږ تر ناشې مو تر خداد راکوي او دوا سایډ خو جذبي سره مونږ هم ګیم کوو او دوه کوم تماشای لازمون هغه هم خوشحالي سره او خمینی محبت سره مونږ تناس یو.
د ډوګر سیمې محمد ایاز چې د ساده په یو شخصي سکول کې سبق وای مشال لوډیو ته ویل په سکولونو کې دوی ته نصابي سرګرمیانو سره سره غیر نصابي سرګرمیان هم ورکول ضروری دي او غوښتنه وکړه چې دغه سلسله د پر روان وختونو کې هم همدغه شان جاری وساتل شي.
سبق سره سره مونږ ته انټرټینمنټ هم ضروری دی. هم ته سبق وای اخیری سره ډیسټرب شي بور شي نو دیواز نمون کدا میلا شروع دی دیو دینمو انټرټینمنت وولو انجویمنت وولو نمو بیا سبق تر اپ کوم ذهن دی اغا رائب شي.
دغه میلا چې په دوو برخو مشتمل ده لول فوټبال، والیبال، کرکټ او د ځغل نه علاوه یو شمیر نورو لوبو ابتدایي مقابلې د کېدو پس د دغه لوبو فائنل د دې میاشت په 10 نومبر د پیرګی په پارک میدان بکیږي. طارق ورغزه مشال رادیو په خبر.
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انزوریزي ګالری،
اونیسه خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټوئیټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com. د دولت مشترکه په رپورت کې ویل شوی پاکستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چیرته چې ځوانان د تعلیم، صحت او روزګار په برخو کې اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او له وجې هغوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. دا چې په دغه کله پښتانه ځوانان څه وایي او د خپل حالت ښه کولو لپاره له حکومته د کومو ځانګړو اقداماتو غوښتنه کوي دا به له اسلام آباده د سراج زهیر په دې رپورت کې واورو.
لندن کی دولت مشترکہ د نړۍ د ځوانانو په حق لا جاری شوی خپل سروې رپورٹ کې وایي پاکستان د نړۍ په هغه ملکونو کې په یو سل سلور پنځوستم نمبر دی چرته چې ځوانانو ته د تعلیم او تربیت او د صحت او د روزګار لړکی اسانه نه ورکړل کیږي. رپورٹ لیکي پاکستان کې د پنځلس تر د نه ویش کالو پوری ځوانان د یو شمیر مالی ستونزو سره مخ دي. یوازې شپږ فیصد ځوانان په رسمي ډول مالیاتي ادارو یعنی بینکونو کې اکاؤنټونه لري. رپورٹ زیاتوي پاکستان لبا په خپل ځوان کل باندې سرمایه کاری کول وی چې دوی د ورپېخو ستونزو مقابله وکړي. په پاکستان کې ځوانان په دې رپورٹ سوي مشال ریډیو چې د مردان سره تعلق لرونکي د ځوان زده کوونکي او د مدني ټولنې غړي جنید خان نو پوښتل نو هغه وی
یقینا چې زمونږ په پاکستان کې راټاروي ترمیم نه بعد چې کم دین د هرې صوبې خپل د ځوانانو لپاره پالیسی جوړول وو په هغه کې د خیبر پښتونخوا چې کومه صوبایي اسمبلی د هغې تیر کال چې دی د ځوانانو لپاره داسې یو پالیسی تیار کړې وه خو هغه اوسه پورې په عمل کې نه ده راغلی. نو دغه لویه وجه ده چې نن سبا زمونږ چې تاسو څومره ځوانان وګورئ د کاروبار دپاره د نوکرو دپاره هغوی ګرځي او زیاتره چې کوم ځوانان دي نو د تعلیم دپاره د ملک د بهر ځي. په دې وجه باندې چې هغه سټنډرډ زمونږ په ملک کې نشته بدقسمتۍ نه زمونږ خخ ځوانان چې
د قبیلی سیمو د زده کوونکو د یو ټولګي مشر او د مدني ټولنې غړي شوکت عزیز مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې اکثر ځوانان د پیسو د نشتوالي له کبله تعلیم په نیمه کې پرېږدي.
نو زموږ موجوده حکومت خو دوی زموږ د یوت لپاره هیڅ داسې ګامونه نه داسې څه پالیسي شته دی. یو د افسوس مقام دی زموږ حکمرانانو ته ځکه چې دا خو د ملک چونکې چې کوم مستقبل دی دا د دې ځوانان عمده کبه دا ملک جوړوي عمده به عبادت. نو پکار ده چې زموږ حکومت او زمون کې کم حکمرانان دي زمون کې کم وګداران دي په دې باندې دي سوچو کې.
مشال ریډیو چې د خیبر پختونخوا حکومت د صوبایي اسمبلی غړي افتخار علي مشواني نو پختل چې تاسو حکومت د ځوانانو لپاره څه پالیسی لري او څه اقدامات کوي نو هغه وي
سوچ د نوکرو خبره ده کنه د صوبې په تاریخ کې د ملک په تاریخ کې چې کم نیم په ایجوکیشن په برخه کې شپږ ته زره خلک چې کم نیم یاخ او دې سره چې کله په هیلت کې موږ چې کم ځای کنه نو موږ ډاکټران پلس موږ سو ټیکنیشن پلس ال ایچ وی پلس موږ چې څونه داسې نور دوی سره چې کوم د ټیکنیکل پوسټونه دي دې سره دا موږ نوې چې کوم ګریډ شو تقریبا دا دس هزار پوسټونه راځي خاص کر په دې کې چې کوم دی په سپورټس کې لګیا دي او کافي اکټیویټي وکړه او اکټیویټي کوي او په هر تحصیل لیول چې کوم دی ګراؤنډ زموږ جوړ کړ هغه کې ځان لا بلا کسان چې کوم دي دا کیږي دا موږ خو چونکې پارټي چې کوم دا نوجوانان دي نوجوانان لپاره خو یې لګیا دي او کافي هدف چې کوم دی کار کې لګیا دي.
په پاکستان کې د ځوانانو لپاره کارکونکي تنظیمونه وایي چې حکومت لبا د ځوانانو د سیاسي سماجي او اخلاقي تربیه لپاره پروګرامونه شروع کول وی ځکه چې دا رپورت ښایي که د ځوان کل لپاره سو نکړل شو نو په دې شمیره کې نور هم اضافه کیدی شي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د روانې خبرونې د پای شیبو تر رسیدو د انیسی اجمل له خبرونو لنډیز اورو.
نن د پاناما اسنادو په لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف اولادونو په سپریم کورټ کې خپل ځوابونه جمع کړل. د مشال ریډیو خبریاله وایي د پاکستان چیف جسټس په مشرۍ کې د سپریم کورټ 15 کسیزه ډلې د پاناما اسنادو مقدمې اورېدنه نن بیا پیل کړه. د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر اسد کیسر وایي مرکزی حکومت دې په چین پاکستان اقتصادي کوریډور کې د مغربي لارې په اړه جزئیات په ډاګه کړي. نوموړي نن مشال ریډیو ته وویل چې نن یې د وفاقي حکومت خلاف له دې وجې په عدالت کې مقدمه جمع کړه چې مرکزی حکومت په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې خیبر پختونخوا بې برخې ساتلې ده. د پاکستان پوسټ مشر په پاکستان ایرلاینز الوتکې د حمله کوونکو وسلوالو په ګډون د نهو وسلوالو په پانسه لاسلیک کړی دی. نن د پاکستان پوسټ د اطلاعاتو څانګې ISPR لخوا په جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې په دې وسلوالو کې د شپږو تعلق د تحریک طالبان پاکستان او د دریو لشکر اسلام وسلوالو ډلې سره دی. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د بلوچستان د لسبیلی په ګډانی کې د یوې سمندري بیړۍ د ماتولو او کباړولو پر مهال د اور لګیدو په پیښه کې د مړو شوو کسانو شمیره 50 ته رسیدلې او 8 نور ژوبل دي. دغه پیښه چې یوه اونۍ مخکې شوې وه په ژوبلو کې هغه مزدورانو چې بیړۍ یې ماتوله او دغه مهال پرې یو ګیس سلینډر اچاودېدو. نن په ننګرهار کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د ننګرهار د عامې روغتیا ادارې او چارواکي علی ګل الانتصار نن مشال ریډیو ته وویل چې په دغه کمپاین کې به نیستې ولکه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شي. په بلخ ولایت کې یو تن د خپلې کورنۍ څلور خزی وژلې دي. د بلخ د امنیه کمانډانې د امنیت امر عبدالرزاق قادری نن مشال ریډیو ته وویل دا پیښه تېره شپه ناوخته د بلخ ولسوالۍ د پلاس پوسټ په سیمه کې شوې ده. د کزاکستان د لوی ښار الماتی په یو کاروباري مرکز کې د اور لګېدو وروسته د شپږو کسانو مړې ترلاسه شوې دي. دا اور پرون په الماتی ټاورز کې لګېدلی و. د عراق کوردز واکونو د موصل په ختیځ کې د داعش تر ولکې لاندې ښارګوټي د بېرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. نن نږدې 2000 پیشمرګه واکونو د موصل په شمال ختیځ کې د شاوخوا 150 کیلومتره په فاصله کې پروت ښارګوټي باشي کاته داخل شول.
د خبرونو ولې لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري. او اسما هارون بچا، انیس اجمل او زموږ تخنیکی همکار جاناتن ته اجازه ترا کړی د داتانو.